آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ترن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې وارداتي بیلانس یا توازن افغانستان ته یو لوی ګواښ دی. روسیه بیا د کیمیاوي وسلو د استعمال په هکله د څېړنو د مودې د غځولو په باره کې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړ. د لبنان صدر اعظم سعد حریری نن د شنبې په ورځ په پاریس کې ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به بیرته بیروت ته ولاړ شي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ وارداتي بیلانس دی.
کلانترین خطر بر آینده افغانستان امروز بیلانس واردات ماست.
د ننګرهار په ولایت کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له وجې تړل شوي.
چې مطلقا بندې هغه یو روغتیا مرکز د خوګیانو د وزیرو په تنګي ساحه کې ده.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله اورېدلی سئ، خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې وارداتي بیلانس یا د توازن نشتوالی افغانستان ته لوی ګواښ دی. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې په څلورم ښاري ملکی کانفرنس کې ویلي دي چې د ښار او کلیو ترمنځ واټن به له منځه یوسي چې کلیوال د کرنې تولیدات په ښارونو کې وپلوري او ټول ترې ګټه واخلي. جمهور رئیس اشرف غنی په دې کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره وارداتي بیلانس نشتوالی تر ټولو لوی خطر وباله او ویل چې کورني تولیدات ډیر کم دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي افغانستان هر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت غذایی مواد او د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت ساختماني مواد د خارجي هیوادونو نه واردوي. جمهور رئیس اشرف غنی خصوصي سکتور ته په خطاب کې ویلي دي چې صنعتي پارکونه تاسو ته درکو، په قراردادونو کې مو 25% ترجیح درکړی ده، نو خپل کورني تولیدات لوړ کړئ، بیوروکراسي نور ستاسو مخه نشي نیولی. د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال ویلي دي چې په ځینو ناامنو ولسوالیو کې څلور روغتیایي مرکزونه بند دي او کلینیکونو ته زیان رسیدلی دی. هغه وایي
چې مطلقا بند دي هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیرو په تنګي ساحه کې ده، چې هغه سب سینټر ده، چې درې نفر پکې کار. دویم روغتیایي مرکز چې ده هغه د موږ په اچین کې د مومن کلینیک ده، او دریم چې ده هغه په اچین کې ده او د پېخې په ساحه کې ده. څلورم چې ده هغه په نازیانو کې د دوه خولي نازیان، چې خوشبختانه د دوه خولي نازیان کلینیک موږ لاندې تغییر موقت سره فعال کړ، او دغه درې چې دي ده اوس هم متاسفانه تړلي دي.
د عام روغتیا رئیس ویلي دي چې د زیانمنو روغتیایي مرکزونو د بیرته رغولو د پاره یې حکومت ته خواست کړی دی. روسیه بیا د کیمیاوي وسلو د استعمال په هکله د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړی دی. یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو همدغسې یو پریکړه لیک باندې رایګیري وکړه، خو هغه هم رد شوه. د پنجشنبې په ورځ د روسیې په جلا پریکړه لیک باندې رایګیري وشوه. هغه یوازې څلورو هیوادونو تایید کړ او تصویب نه شو. د روسیې د پریکړې په مساویده کې دا بدلونونه شامل دي چې د امریکا د حکم سره مخالفت باید وشي. د سیړنې د ادامې د تصویب نه پرته د ګډې سیړنې میکانیزم د پنجشنبې په ورځ ختم شوی دی. د جمعې په ورځ یولسم وار و چې روسیې د سوریې په باره کې پریکړه لیک رد کړ. ملګري ملتونه غواړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې سیړنې نورې هم وغځول شي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری نن د شنبې په ورځ په پاریس کې ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به بیرته بیروت ته ولاړ شي. د لبنان جمهور رئیس میشل اون سره به د خبرو نه وروسته په ملک د بحران په باره کې خپل دریځ څرګند کړي. حریری دغه خبره د جمهور رئیس مکرون سره د ملاقات نه وروسته وکړه. درې میاشت د دې میاشتې په سر کې حریری د سعودي عربستان په تلویزیون کې خپله استعفا اعلان کړې ده. له دې امله په ملک کې ګډوډي او بې اعتباري پیدا شوې ده. خو نن د شنبې په ورځ د لبنان دولتي خبري آژانس وویل چې حریری د لبنان په جمهور رئیس میشل اون غږ کړی دی چې ورته ووایي چې بیرته ملک ته ستون شي او خپل دریز سرګن کې د خپلواکۍ د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک تیلرسن د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د 28 افریقایي هیوادونو د خارجه وزیرانو سره غونډه ته وینا کړې ده او د ډیموکراسۍ د ودې لپاره په خې حکومتداري باندې تاکید کړی دی. د خارجه وزارت نه د امریکا غږ د خبریالي سندي سند رپورټ خلاصه سید سلیمان شال لولي.
په دغه غونډه کې چې د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې جوړه شوې وه، ریکس ټیلرسن د افریقا د نوې وچې لپاره د امریکا خارجه پالیسي تشریح کړه او هم یې په خپله اوږده وینا کې د ښې حکومتدارۍ، آزادې او منصفانه قضایه قوې او ټیروریزم سره د مبارزې په باب په تفصیل خبرې وکړې. ټیلرسن تر ټولو زیاته توجه د امریکایي شرکتونو د پانګې اچونې او د افریقایي هیوادونو سره د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراختیا په لور وه. خارجه وزیر د خپل خبرو په پیل کې د افریقا د خارجه وزیرانو د غونډې د رابللو د ضرورت په باب ویل. کله چې ما د خارجه وزیر په توګه کار پیل کړ، نو له ما سره ډېر کم وخت و چې د افریقا نیمې وچې ته سفرونه وکړم. زه څو ځلې ستاسو هیوادونو ته درغلم او هیله لرم چې په راتلونکي کال کې به بیا افریقا ته ولاړ شم. زما د دغه سفر پلان د جوړېدو په حال کې دی. د افریقا نیمه وچه به د 2000 میلادي کال پورې د نړۍ تر ټولو پر نفوسه سیمه وي.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. مظاهره چانو د زیمبابوې په پایتخت حراره او په نورو ښارونو کې په جمهور رئیس موګابي باندې غږ کړی دی چې استعفا دې وکړي. د راپورټونو له قراره درې نوي کلن موګابي د پاوس د خپل ګوند او د سیاسي مبارزینو غوښتنې نه مني چې ورنه غواړي 28 کاله جمهور رئیس اوس باید استعفا وکړي. د زیمبابوې د دفاع د وزارت قواوو د چهارشنبې په ورځ د ملک مهم تاسیسات ونیول. موګابي په کور کې نظر بند کړی دی او هغه کسان یې نیولی دي چې ویل کېږي د موګابي شاوخوا ته ټول شوي وو او په اصطلاح غله دي. په دې کسانو کې د کورنیو چارو وزیر هم دی. د مصر او غزې ترمنځ سرحدي لاره چې د 2000 کال راهیسې تړلې وه، په لومړي ځل د فلسطین د مقاماتو تر کنټرول لاندې پرانستل شوه. مصر سر د نن نه په رفا کې دغه لاره د بشري مرستو په خاطر درې ورځې پرانستې ده. د مصر د دې اقدام نه مخکې د حماس وسلوال ګروپ په لومړي ځل د مصر او اسرائیلو سره د غزې لارې پرانسته. حماس په 2000 کال کې په زور د غزې کنټرول په خپل لاس کې ونیو. اسرائیل او مصر یې وپارول چې په غزې باندې لارې بندې کړي، چې په نتیجه کې د غزې 2 میلیون خلکو باندې قیودات ولګول شول. حماس د نومبر په اوله د مصر په سرپرستۍ د موافقې د عملي کېدو لپاره لومړی ګام واخیست او د فلسطینیانو د فتح د ګوند رئیس سره یې د مخالفت نه لاس واخیست. لږ تر لږه 15 تنه د جمعې په ورځ په کینیا کې په داسې حال کې ووژل شول چې د کینیا پولیسو کوشش کاوه د مخالف رهبر ریلا اودینګا ملاتړ کوونکي تیته پرکړي. د اودینګا پلویان د انتخاباتو په مسلې اعتراض لري او له دې امله په ملک کې ګډوډي پیدا شوې ده. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پرکولو د پاروخ کې بیانونکي غاز استعمال کړي او د اوبو د بمبونه کار اخیستی دی چې مظاهره چانو نشي کړی پایتخت ته ولاړ شي چې د اودینګا وینا ته غوږ ونیسي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي وارداتي بیلانس افغانستان ته یو لوی ګواښ دی. شاغلی غنی وایي چې افغانستان هر کال تر 2 میلیارد ډالرو خوراکي او ساختماني مواد له بهر څخه واردوي، خو د صنعتګرانو خوني چارواکي وایي اوس مهال 45 ساختماني مواد د ننه په افغانستان کې تولیدیږي. په مکرې په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال دې رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک سلور ملي کانفرنس د وینا پر وخت د افغانستان په خارونو کې یو شمیر نیمګړتیا ته ګوته ونیوه. وی ویل چې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې ټول خارونه د بهرنیو هیوادو په خوراکي او ساختماني توکو متکی دي.
کلانترین خطر برای آینده افغانستان امروز بیلانس واردات مو.
جمهور رئیس غنی ویل افغانستان ته تر ټولو لوی خطر زموږ د وارداتو بیلانس دی. له 2 میلیارډو څخه زیات خوراکي توکي واردو او له 1 میلیارد ډالر څخه په زیاتو پیسو ساختماني توکي او نور شیان واردو. ورونو او خویندو، دغو وارداتو یو ته هم اړتیا نشته چې د بهر څخه وارد شي. صنعتي پارکونه غواړي درکوي 15% ترجیمو په قراردادونو کې تاسو ته درکړي ده، خو خپل کورني تولیدات لوړ کړئ. نور بیوروکراسي ساسي مخه نشي نیولی. زموږ ټول خارونه په وارداتو ولاړ دي. هغې واردوي چې شپېته ورځې پرېوتي وي. آیا موږ د چرګانو هګۍ نشو تولیدولی؟
که تخمه مرغه تولید کنید
جمهوریت غنی په خپل وینا کې تر ټولو 15 ورځې ازبکستان ته د خپل سفر او هلته د ازبکي چارواکو سره د برېښنا د واردولو په ګډون د یو شمېر تړونونو د لاسلیک کېدونه او کړه وویل چې ازبکستان دې ته چمتو شوی چې افغانستان ته 0 میگا واټ برېښنا برابر کړي.
حدود 15 ورځې پاتې زم فایلس موافقتنامې ازبکستان سره آماده ده او برق برق کې به خبر او کابل خار باندې فیصله وکړله په خواني مجلس د کابینه کې ترخیل او د بادامباخ دواړه په فالس دا ان شاء الله تعالی یو سلو او یا میگاوات برق به دوه کال لپاره په دې اقدام باندې تاسو ته فراهم نو تاسو پنګ واچو ان شاء الله تعالی براس اما بل برخم داده چې برق کې پنګ واچو دا خو برقم د تاسو نو مولاندیس خصوصي سکتور ته داده چې برق منسکي راسي پنګوچ
د افغانستان د صنعتکارانو د خونی رئیس شیرباز کمینزاده همدی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ سواویا فابریکی ساختمانی توکي تولیدي.
په لانډو ټکو کې باید عرض وکړم چې موږ تقریبا 15 سال وخت قلم از ساختمانی مواد اوس په خوراکه کیفیت سره تولیدو.
د صنعتکارانو ټولنې رئیس د ازبکستان څخه د زیاتې برېښنا د واردولو د پریکړې هم هرکلی وکوي، ویل چې د پخوا پرتله برېښنا ته د صنعتکارانو اړتیا ډیره شوې ده.
هغه څه موږ د دولت نه غوښتي چې دغه دولت په توان کې وو او زمانندوی کوم چې هغه اوس دولت زموږ سره کړي او دا خوځښت ایجاد کړی. دا خوځښت د افغانستان دښمنانو به دا فکر کاوه چې وروسته د 2014 کال نه به هر څه در بدر شي، هر څه به نابود شي او د ملک به د یو غټ مشکل طرف ته ولاړ شي. اما موږ نن ګورو چې الحمدلله هیڅ پار کې صنعتي کې زموږ غاټه هم ځکه نشته د پابریکو جوړولو ته. په خو په پرتله کې موږ یو صنعتي خارګوټ ته ضرورت لرو، اوس لاسو صنعتي خارګوټ ته ضرورت لرو. د په خو په پرتله کې موږ 40 میگا واټ برق ته ضرورت لرو، په د پولی چرخي په صنعتي خارګوټ کې اوس دا یو سلواوی او 200 میگا واټ برق ته ضرورت لرو. دا ټول د دې کارندوی کوي چې د حرکت ایجاد شوی.
خاري ملي سلورم کانفرنس په درې ورځې دوام وکړي او په ترس کې به ګډون کوونکي د خارونو په وړاندې پروتو غوښونو او د حل د لارو پلټولو بحثونه وکړي. افغانستان کې د خارونو پر وړاندې په ننګونو کې په خپل سر د خاروالۍ د نقشو پرته د کورونو او خارګوټو د جوړولو سربیره برېښنا، خاري ترانسپورت او د کلیوالو سیمو څخه خارونو ته په لویه کچه مهاجرتونه شامل دي چې په دغه هیواد کې روانې نامنې پر دغو مسلو کابو موندل هم د ستونزو سره مخ کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې دوی د خپل تښتول سوي استاد په ناروغۍ اندېښمن دي او هیله لري چې د طالبانو لخوا د دغه پوهنتون دوه تښتول سوي استادان ډېر ژر راخوشي سي. د دغه پوهنتون رئیس وایي چې افغان دولت نه غواړي چې د دغو استادانو په بدل کې طالب بندیان خوشي کړي او نه هم د امریکا حکومت د بندیانو د تبادلې ملاتړ کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان تر یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو تښتولي. په دې وروستیو کې دغه ډلې ویلي چې د امریکایي استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې د افغانستان، امریکا او استرالیا حکومتونه هڅې کوي چې دغه استادان د طالبانو له بنده آزاد کړي.
افغان دولت هڅه کوي چې له طالبان سره خبرې وکړي او هغوی د استادانو خوشي کولو ته وهڅوي. افغان دولت نه غواړي چې له هغوی سره طالب بندیان تبادله کړي او د امریکا حکومت هم د دغې تبادلې ملاتړ نه کوي. موږ هیله لرو چې یوه بله لاره پیدا کړي چې طالبان د هغوی د راخوشي کولو لپاره وڅاري. هیله لرم د بشر دوستانه دلایلو له امله راخوشي شي. هغوی استادان دي او د افغانستان د ځوانانو د مرستې لپاره راغلي وو.
د امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې دوی د امریکایي استاد د شدید ناروغۍ په اړه اندېښمن دي ځکه هغه د زړه ستونزه لري او کېدای سي د مړینې لامل یې سي.
موږ ډېر حیران شو چې دا مو واورېده ځکه چې کله امریکایي پروفیسور کیون کینګ تښتول کېدی روغ رمټو، خو دا چې اوس د هغه روغتیایي وضعیت خراب دی او هغه د ډېرو روغتیایي ستونزو سره مخ دی، دا ټول له دې امله دي چې طالبان له هغه سره څه ډول چلند کوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون محصلین وایي که څه هم د استادانو تښتول کېدل یې پر زده کړو بدې اغېز نه دي کړي، خو دوی د تښتول سوي استادانو د خوندیتابه په اړه اندېښمن دي.
او څومره چې تهدیدونه زیات دي، زموږ باور دا دی چې موږ هماغومره قوي تر مخکې ځو. که مثلا موږ مخالفین تهدیدی چې استادان به هم تښتول کېږي یا به هم پوهنتون ته صدمه رسېږي، هماغومره زموږ روحیه زیاتېږي. چون چې مونږ په دې باور یو چې مونږ د افغانستان د آینده لپاره یو څه کولای شو.
د دې پوهنتون محصلین وایي چې د دوی د استادانو خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسي.
زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه چې زموږ د استادانو لپاره د امنیتي سیستم لوړ کړي او چې هغوی محافظ وسي او کولی شي موږ ته درس راکړه او د زموږ د تحصیل درجه لوړی وسي، او دا د افغانستان لپاره د آینده خاطره ډېر یو مهم هغه دی. او د هغو ډلو څخه چې د پانتون مخالف دي یا د دولت مخالف دي، د هغوی څخه هیله لرو چې هیله کوو چې د زده کړې په مخ کې دوی خنډ ونه ګرځي.
طالبانو په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کیون کینګ او استرالیایي ټیموتی جان ویکس، د تیر کال په اګست کې وتښتول. طالبانو په جنوري کې د دغه استادانو یو ویډیو خپره کړه چې په هغه کې دوی د امریکا له ولسمشر څخه د خپل خلاصون غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د ناامنیو له وجې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل سوي چې د خلکو لپاره یې ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي په ځینو ناامنه ولسوالیو کې څلور روغتیایي مرکزونه بند او جګړو د روغتیایي کلینیکونو ودانۍ زیانمنې کړې دي. هغه وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو په سیمو کې کارکوونکي په موقتی ډول د نورو د اوسېدو په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي.
چې مطلقا بند دي، هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیرو په تنګي ساحه کې ده، چې هغه سب سینټر ده، درې نفر پکې کار. دویم روغتیایي مرکز چې ده هغه د موږ په اچین کې ده، د مومن کلینیک ده. او دریم چې ده هغه هم په اچین کې ده او د پېخې په ساحه کې ده. څلورم چې ده هغه هم په نازیانو کې ده، دوه خولې نازیان. چې خوشبختانه د دوه خولې نازیان کلینیک موږ لاندې تغییر موقت سره فعال کړ، او دغه درې سدي دا اوس متاسفانه تړلې دي.
د امیر روغتیا رئیس وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو د بیرته جوړېدو لپاره غوښتنې کړي، څو یې روغتیا پال په شخصي کورونو کې د ناروغانو لکتنې راوګرځي. په ورته وخت کې روغتیایي مقامات وایي د واکسینو په هر دوره کې 800,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولي ټاکلې هدف ده، خو د نامنیو لکبل تر 10,000 ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي.
پنګزيدي په پچیراګام کې، اوغزو پاپیند په دیبالا کې، ووچ کوټ ساحه ده په کوټ کې، لاغور جوړ ځینې برخې دي، په نازیانو کې دوه غلې نازیان، اسکر جماعت لال منډی دا ساحه دي، رینو پارچه ده په لالپورې کې، دا ساحاتو کې مشکل شته. سیالته موږ سی پرسونل یا رضاکاران ته د کار اجازه د امنیتي مشکلاتو له وجې او یا هلته فعالانه جنګي زمینه نه مسایدېږي، 10,000 پر ماشومان مس کېږي.
د ننګرهار ولایتي ادارم د روغتیايي سکتور مخې ته پرتي امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ ګڼي او وایي ډېر زر بې د اوارۍ د پاره کار کوي. د والی ویان عطا الله خوګیاڼی:
د روغتیا په برخه کې هر ډول امنیتي ستونزې مکتت اندیخنې وړ دي، خو تر دا مهاله موږ په لویه کچه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال له ستونزو سره نه یو مخ شوي. ولایت مقام هڅه کوي چې د بیلابیلو اړخونو څخه په ګټې اخیستنې په روغتیایي برخه کې
ننګرهار کې چارواکي د روغتیا اړوند امنیتي ستونزې داسې مهال یادوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د ناامنیو له کبله 8 ښوونځي تړل شوي دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، تاسې په خبرونو کې هم واوریدل، د لبنان صدر اعظم چې په سعودي عربستان کې خپل استعفا اعلان کړه، نن له ریاض څخه پاریس ته ولاړ. هغه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل میکرون سره په خپل هیواد کې د روان بحران په اړه خبرې کړې دي. ویل سوي چې صدر اعظم به په راتلونکو څو ورځو کې بیرته لبنان ته ستون سي. په دې هکله دا رپورټ واوري.
حریری چې د لبنان د صدر اعظم په توګه دا نومبر په څلورمه په سعودي عربستان کې خپله استعفا اعلان کړه، نن له هغه هیواد څخه پاریس ته ورسېد چې وروسته د ایلیسی په معنی کې د فرانسې جمهوریت ایمانوئل میکرون لخوا ورته هرکلی وویل شو. دا لومړی ځل دی چې حریری د هغو رپورټونو په منځ کې له سعودي عربستان نه بهر په عام مازر کې څرګند شو چې ګنې هغه سعودي عربستان یرغمل کړی دی. د فرانسې جمهوریت ایمانوئل میکرون پرون په سویډن کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه غونډه کې وویل
À 12h15, le premier ministre Hariri مون دوه ورځې مخکې یو صدر اعظم ته یوه دوستانه بلنه ورکړه چې له هغه سره خبرې وکړو او د یو داسې هیواد صدر اعظم په توګه یې هرکلی وکړو چې د فرانسې ملګری دی.
د فرانسې جمهور رئیس د جمعې په ورځ په ریاض کې تم شو چې د سعودي عربستان لا ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. هغه یو لړ نورې ډیپلوماتیکي هلې ځلې پیل کړي دي څو په نړیواله کچه د خپل هیواد اغیز وښیي. بلوري ته د لبنان جمهوري ریاست دفتر نن وویل چې حریری پاریس ته له رسېدو وروسته د هغه هیواد جمهور رئیس ته د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې خبر ورکړ چې د چهارشنبې په ورځ د استقلال د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره به هیواد ته ستون شي. د لبنان یو سنی سیاستوال پرون وویل که حزب الله په سیمه ییزو شخړو کې خپله لاسوهنه بنده نه کړي نو هیواد یې له اقتصادي بندیزونو او یا لار ناوړه حالت سره مخامخ کېدلی شي.
لوبنان
د لبنان چارواکي یو لوی مسؤلیت لري چې له عربي نړۍ سره په خپلو اړیکو کې له احتیاط څخه کار واخلي. نور دا نشو زغملی چې حزب الله د ایراني پروژې یوه پوځي یا امنیتي څانګه وي.
دغه سیاستوال چې له سعودي عربستان سره نږدې ګڼل کېږي زیاته کړه
دا باید څرګند وي چې لبنان له عربي هیوادونو پرته ژوند نشي کولی. مونږ پوهیږو چې زیات شمیر لبنانیان په سعودي عربستان یا نورو عربي هیوادونو کې ژوند کوي او خپلو کورنیو ته پیسې راوړي.
د لبنان د صدر اعظم الحریري استعفا هغه هیواد د سعودي عربستان او ایران پلویانو په داسې حال کې په سیالۍ بدل کړی دی چې سعودي عربستان د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو پر خلاف خپل سفیر هیواد ته غوښتی چې پکې هغه د لبنان په اړه ویلي وو چې د منځني ختیځ خلک یو بل شخړې ته اړتیا لري.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د اوبو او اوبو لګولو متخصصین په افغانستان کې د اوبو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. په کابل کې د یوه علمي کنفرانس په جریان کې څیړونکو له اوبو څخه ساتنه نه یوازې د دولت بلکې د ولس مسؤلیت وباله. په دې باره کې حکمت سروش رپورټ لري.
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اوبو سرشارې سرچینې لري، خو د اوبو متخصصین وایي چې په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګ او پانګونه نه ده سوې. د افغانستان له پولو د تیریدونکو اوبو اقتصادي پراختیا او د نړیوال حقوقي لیدلوري په اړه د اوبو په ملي کانفرانس کې راټول شوي متخصصین او څیړونکي د افغانستان د اوبو د خوندیتوب او سمې کارونې په اړه اندېښمن دي.
د اوبو مسؤلیت تخنیکی موضوع ده، حیاتي موضوع ده، د سر باید سیاسي برخورد ونسي. د سیاسي برخورد وسه دا زموږ ژوند، د افغانانو ژوند آینده هم تاثیر لاندې راولي، منفي اغیزې پکوي سي. نو موږ باید لارې چارې وڅارو وګورو ترڅو دا غدل نه د افغانستان اوسنی نسل ته د آینده نسل لپاره خپل اوسنی زیرمې مسؤلیت ولرو.
افغانستان د اوبو پر سر هیواد په توګه گاونډي هیوادونو ته د اوبو په یوې غنی سرچینې بدل سوی. د اوبو په ملي کانفرانس کې ګډون کوونکي متخصصین وایي چې افغان حکومت باید د خپل اوبو په اړه ژورې څېړنې وکړي او د اوبو د مدیریت په برخه کې خلک وروزي.
نو موږ ته دغه پکار چې خپل هوم ورک وکړو، کار پرې وکړو او بل پرته له دینه بله ډېره ضروري مسله چې د پبلک اویرنس دی چې موږ عام خلک باید پوه شي چې دغه موږ چې کله اوبه یادوو یا فرامرزي اوبه یادوو یا دا یادوو چې د پاکستان یا ایران یا بل همسایه پکې حق دی، دا ډېره حساسه مسله ده، خلک یې نشي منلی. نو دې لپاره دغه عامه پوهاوی ډېر ضرور دی چې دا اوبه شریکې اوبه تنها افغانستان، پاکستان یا ایران او د آسیایي میانه ملک کوسر نلری دا مسله شته ده، هندو پاکستان منځ کې شته ده، اسرائیل او اردن منځ کې شته ده.
خو د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي چې دوی په خپل 15 کلن پلان کې د اوبو په اړه څېړنو او د هغوی د پایلو پر اساس د زیربناو جوړولو ته ځای ورکړی.
در واقع حکمرانی خوب آب و بحث آبهای
فقط که د اوبو ښه حکومتولي او تر پولې تیریدونکو اوبو په اړه باید تر هغه چې موږ د اوبو د سرچینو په اړه سمه پوهه ترلاسه نه کړو او داسې زیربناوې چې زموږ د خلکو د نن او سبا توسعه تضمین نه کړي تر لاس لاندې ونه نیسو، د اوبو په اړه مذاکرات او موافقو خواته تګ به موږ ته تاوان وکړي.
دوران څیړنیز مرکز چې د اوبو یو ورځنۍ ملي کانفرانس یې رابللی و د افغانستان د اوبو په اړه د څیړنیزو لیکونو یو ژورنال چاپ کړي او همدارنګه یې په آنلاین بڼه هم د دغو څیړنیزو لیکونو او معلوماتو یو ډاټابیس پرانیست.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د خوست یو شمیر ولسی او مدني فعالانو غونډه کړې او په اوسنیو حالاتو کې د لوی عنعنوي جرګې له رابللو سره مخالفت څرګند کړی دی. دوی پر خلکو غږ کړی چې د لوی جرګې د رابللو پر ځای د لشته نظام څخه ملاتړ وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
وروسته له هغه چې تېره میاشت پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د لوی جرګې پر جوړولو ټینګار وکړ، په افغانستان کې د دغې جرګې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه غونډې او بحثونه دوام لري. یو شمیر نهادونه ولسی خلکو په مختلفو غونډو او راټولېدنو کې د ملي یووالي له حکومت نه غوښتي چې لوی عنعنوي جرګه دې راوبلل شي، خو ځینې نورو بیا ورسره کلک مخالفت څرګند کړی. نن د خوست لسګونو ولسي مشرانو په یوه غونډه کې چې دولتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و، په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې جوړول نامناسب وبلل. د دوی په وینا په دې سره شته ستونزې نه هوارېږي. قومي مشر داود شاه مکینزوی:
زموږ نظر همدغه دی چې ولس تر اوسه دې ته نه دی آمده او نظام شته. وخت باید ځای نه کې دغه نظام له باید ملاتړ وکړو تر څو د دغه نظام پایې ټینګې کړو، د دې نظام سره همکاري وکړو تر څو وکولای شو چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو. په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کېږي.
عام نظر دا ده چې په اوسنیو بحراني حالاتو کې د لوی جرګې رابلل د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی او ممکن ستونزو ته د رسیدګۍ پر ځای ډېر زیانونه له ځان سره ولري. قومي مشر حیدر ګل منګل چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې، له افغان دولت نه د شته ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د پر عام افغانانو هم غږ وکړ چې له شته نظام څخه کلک ملاتړ وکړي.
نو هغه څه چې په دا اوسني شرایطو کې کای چا سره کوم انتقاد وي، ولف د نظام نه دی وکړي، هغه مشرون دی وکړي، میډیا او ته دی وکړي، موږ دی غو پڅان کیو. خو په دې شرایطو کې چې ته دغه اول هغه پرلمان وکړه په څه حالت کې دی، ته د مو کابینه وکړه په څه حالت کې دی، او دغه ته نورې دغه بدبختوی ته رشد ورکړه. دا د ولس د افغانیانو په خلاف عمل دی.
په ورته وخت کې د خوست والی حکم خان حبیبي چې بیا د غونډه کې ګډون کړی و، د لوی جرګې د رابللو غوښتنه د هغو سیاسي کړیو کارو باله چې د ملي یووالي له حکومت سره مخالفت لري.
د خپلو سیاسي موخو او ګټو په خاطر دی نه نظام ننګی، نه د نور دا ولس په دې لمبو کې سوځئ، نه د حرج و مرج جوړی، نه دا کار کولای شي، او په هیڅ صورت هیچا ته هم اجازه نه ورکو چې نه دا ملت د پنځو لسو شخصیتونو ده، نه دا ملت د دوه درې کړیو په لاس کې ده. دا یو غیور ملت ته، او ملت باندې هم غږ کوم چې ویښ شي او خپله د خپل ارادې تمثیل ښکارندوی د پخپله کوي، نه دا چې د ملت په اراده باندې د پنځه او لس اشخاص همیشه تجارت او لوبې وکړي.
په همدې ترڅ کې تیره چهارشنبه ارګ هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي وو چې د یو شمېر افراد او اشخاصو له لورې د لویې جرګې د جوړولو هلې ځلې او دغه بهیر د افغانستان د قوانینو خلاف دي. د لوی عنعنوي جرګې په جوړېدو کې د افغانستان د ملي شورا د غړو نظرونه او غوښتنې هم سره ویشلې دي. ځینې یې پر جوړېدو ټینګار لري، خو ځینې نور بیا ورسره مخالفت ښیي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې وارداتي بیلانس یا د توازن نشتوالی افغانستان ته یو لوی ګواښ دی. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې په څلورم ښاري ملي کانفرنس کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې د کلو او ښارونو ترمنځ به واټن له منځه یوسي چې کلیوال خپل تولیدات په ښارونو کې وپلوري. روسیې بیا د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړی دی. ملګري ملتونه غواړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې څېړنې یو کال نور هم وغځي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری نن د شنبې په ورځ په پاریس کې ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به بیرته بیروت ته ولاړ شي. د لبنان په باره کې به خپل دریځ وړاندې کړي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې اووه دېرش افریقایي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډې ته وینا کړې ده. د ډیموکراسۍ د ودې لپاره یې پخې حکومتدارۍ باندې تاکید کړی دی. مظاهره چیانو د زمبابوې په پایتخت هرارې کې او په نورو ښارونو کې په جمهور رئیس موګابي باندې غږ کړی دی چې استعفا وکړي. د راپورټونو له قراره درې نوي کلن موګابي د پوځ د خپل ګوند او سیاسي مبارزینو غوښتنې نه مني چې وایي اووه دېرش کاله جمهور رئیسو نور باید استعفا وکړي.
د امریکا جغاش نارادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا جغاش نارادیو خبرونه اوري.